روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته راغلاست قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیع عیار کوي په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاورو سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحې وضعیت ډیر خراب دی ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي ګرځي او لوبې کوي او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحې یوه ډیره مهمه برخه ده نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغېزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحې پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملي لارښوونې ترې اورو ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه راسره دی ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست
زما د مینې ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو د سره لیکومې وړاندې کوم ډیر ستاسو مننه کوم چې خپل خبرونې ته مو را دعوت کړم ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومې اشتباهګانې را معذرت خوښي مهرباني زه ستاسو په خدمت کې مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه
مننه ډاکټر صاحب حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي یا موږ په نظافت ورته وایو په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه که لمړی لنډ رڼا واچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو مهرباني
من نگرانم نظافت نه تنها با انسانانو که حتی حیوانات هم نظافت بزان بادی قبلوی که چیره پشو سپای مگا که دست نور حیواناتو گرو یا مچه دوی دی خپل زان دی پاکوالی دی پارا همیشه پتلاش کدی او نغوار چی که میکروب یا ناوره شاید دوی پزان که انسانان هم همیشه د خپل پاکوالی لپاره د خپل خوراک لپاره پامدی هڅه کوي چې د ناروغۍ نه مخنیوی وکړي نو که چیرې موږ دغه څو کاله پخوا د کورونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شوه چې پاکوالی نظافت او د میکروبونو ځان ساتل څومره مهم کار دی تراغو پوری هر څوک پیدل چې لاس مینځل ضروری کار دی مګر پروس سره د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی نظافت یعنی په ډیر جزئي یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یو انسان نه بل انسان ته حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته ورانتقال شي ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده
ډاکټر صاحب اکثرا موږ وینو چې په کلیو کې مخصوصا په کلیو کې البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي هلته ګرځي بېغامه راځي پا په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي، دا د مونږ د حفظ صحي وضعیت ده. البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زه تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی.
مونږ معمولا د خلکو نه یو چانه یو څو غوره فلانی نه پرداس شو پلانای داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې دغه سره تبابت سر و کار لري، هغوی سره خلک کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې ډېر انسانان چې دغه مرضیو سره امراضو سره یا ناروغیو سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي، د هغوی سره ډېر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې هغوی دومره سر و کار ورته نه لري او دومره جدي نه نیسي. او هغه ټولنه کې چې علمی سویه د پوهې سویه ټیټه وي، هغوی په دې شیانو کم پوهېږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمېر خلک بې سواده وي او یا د عمومي پوهې نه څخه لرې پاتې دي، ډېر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپله په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرضي علت څه دی. ډیر خلک دا پریان وهلی، دا جن وهلی، دا په سترګو شوی دی، دا نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت د دې چې مثلا وپوهېږي چې د دې اصلي علت څه شی دی. بله خبره دا ده چې یو طبیعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبیعي توګه طبیعي ده چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت به هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژویو سره ارتباطات لري، او د ښاري ماشومان چې ډېر زیات کم د ژویو سره او یا د نور طبیعي موادو سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیواناتو سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي، او په دې توګه کولی شي چې د ډېرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې د دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتېږي. مګر دا په دې معنا نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي چې
اوبخې، دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا له دې اندازې نه که زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاورو په نور ځای کې لوبې کوي، او وروسته له هغې نه وروسته له لوبو نه باید حتما خپل لاسونه پریمینځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبې کوي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې هغولته عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډېر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دغه ټول بدرفت کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هر چېرته پراتي وي، په همدې سبب د ناروغي دو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان اوبه په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د مینځلو دپاره صابون یا د ضد عفونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کیږي چې دغه ماشومان ډېر زر کیدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، نورې پوښتنې هم شته، خدای اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
سلام محترم
استاد. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه محمد علی احمدی هم بغلان مې زنګ ولای محترم جوړ لوګو سی کې ډاکټر صاحب ته سلام وایم.
مننه پرونی ته خراغ لاس، تاسو خو زمونږ دایمي همکار یاست.
بله سر، مننه تاسو ډیره مننه ورته چې ډاکټر صاحب مونږ ته تاسو دغه احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غره تاسو به تر مدني ډاکټر صاحب چې ویره مونږ ډیر بیا غوړې اوسې تقریبا اس بل سي ته وګورئ د څه خاص توجه په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې افغانستان ډېر ماشومان دي، نه وګوره چې په ناسنا سیاخته دي تقریبا، وګوره سره بغل یو رقم سره بغل نشته، دوی مکروبي سوي، یعنی تقریبا ډېر دوازار باندې فکیږي. نو په دغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیات دي، نو دواګانې چې وګورو مې کیفیت دي، نو هغه ومنې چې ټول وګورو تقریبا موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو ماشومان ته کوو، یا زړه سندونه چې جګ دي، نه زړه مېرمنې دي، زړه نارینه دي، په دغه خپل دي معمول په دغه شت ناپاک وګو یا غیر شي او خاړې تقریبا دغه استفاده کوي، یا دغه ماشومان وګورو تقریبا محترم نو کار ته موږ د سوي دغه بابا ان کې ورکړم ته مکروب خيري، نو په دغه خپل باندې موږ تقریبا موږ څه خاص یو فرمول نه درسې ته توجه شي، که موږ ته توجه کو ته قسم محترم یعنی مرزي نه رغي هم کني شي، یعنی په دغه خپل باندې موږ خپل مقصیر ولا خبره نو بل ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ولا شي موږ څه سره کوم ګوښ ګوښ کو وګورې یعنی دغه موږ ته وګورې زه ته غیر شي په دغه خپل باندې یو
ډېره زیاته مننه احمدی صاحب. ډاکټر صاحب شیر، تاسو پوښتنه واورېده د اوریدونکي؟
بله، ته اوسنه ته مورده د غوی د زپلاس په شومه چې د دوی د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي؟
او بالکل همدای اصلي پښتنه، البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته. مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته.
مهربانی محترمه دوست، د نظافت عمومي اساسات ټول ته معلوم دي، خو بیا هم د تاسو په توجه کې ماشومان کولای شي هر چي طلب وکي، دوی باید خپل لوب وکي، خپل ازادي ولري، مګر د دوی سره ډیر مهم دا دي چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ماشوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ماشومان دې ته متوجه کیږي چې پاکی او نظافت چیرته دی، یعنی هر څومره چې موږ د مخه ماشوم د حفظ صحه ته متوجه کو، امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتۍ ته. نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ماشومان ته دا ورو پویول شي چې چه پاک او چه ناپاک دی او چه شی مریضی چه شی ده او له کوم لار نه سره کېدای شي چې مریض شي او څنګه دغه مریضی او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچوي. په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغوی سره پاکي نظافت ورکړه شي، هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ همدا ټول ځکه، یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې موږ خپله نظافت مراعتوو، لاسونه مینځو او خپل پاکوالی او نظافت ته متوجه وو، ماشومان د موږ سره همدغه شی کوي. دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي، دغه اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري، ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دغه اوبه ټول په ځای په مځکه کې جذبیږي، ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دغه اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې ننباسل کیږي. او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دغه څاګانو اوبه صحی نه دي، ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي. ځکه نو اوبه باید اتمن کچیر امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي. کچیر دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وشول شي وروسته لغه نه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد توصیه ده چې دغه نه سره هم ګټه وکړي. مثلا کچیر یو خوراک په خول کیږي او کله چې د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي. نو کچیر یخچال نه وي هغه نه ساتل کیږي. ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات میوه‌جات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلفو پارازیتونو اګي پکې وي او دغه اګي کېدای شي د خوراک له خوا انتقال شي او د چمجوي مرضونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد په خټه ول او یا په روان اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکن ده چې په هغه کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي. په مالګو اوبو باندې پریمنځل شي بیا نو کېدای شي دغه د خوراک لپاره آماده شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. لمړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو ستاسو د قدر وړ میلمانو ته مې کیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ستاسو
مننه کار دي تو خین د زابل ولایت
تو خې صاحب هر کله راغلی.
مننه متاسف تاسو ستاسو منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې وو مو هیڅ پرونه نه دار وی دی نو کله نو پټه تو کوي اوس بیا ته الف او خلاص شو.
مننه تو حساب د خبرونه پروگرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ ل ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منئ. مننه مننه
موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې مستر مقام لري. مفتي متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اندې نظافت نه یوازې د سړي پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان. نظافت په ټولو شانو کې مراعات کیږي. په کور کې په دینداري کې په اوداسه کې په غسل کې په ټولو شانو کې دا شریعت راخستې دي. نظافت یو مهم رکن ده یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان دپاره بلکې د هر شي دپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو که د ښار نظافت وي که د کور نظافت وي که د لوښ وي که د خوراکي توکو یو ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي او دا داسې ځایونه دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چاپي نوشتې وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانو څخه دا پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې مدیوال شوی ده او تر کومه حده پورې شته او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک دی پر نظافت په کښې مراعت ده هغه په کوم ملک کې ده. مننه
ډېره مننه توخي صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم وروره زه تاسو خبر باندې مکمل پوښوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغسې چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په ډېر وخت سره هغوی ته د حفظ صحي او د محیط د پاکوالي زمینه بسایره کی او دغوی پر مثلا مختلف مسابقات کی او وروبو یعنی چې نظافت پاکوالی د محیط پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی. مثلا په شکل د مسابقو چې یو مکتب د مکتب سره مسابقه وکړي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی، او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو هغو ته جایزې ورکړ شي، ماشومان ته جایزې ورکړ شي. دغه د پاکوالی کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک، خپل د خوراک یا د کیلې پوستکی هر چېرته ونه غورځوي، یا بوتل نه چې اوبه څښي هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي، بې ځایه د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي، او د خوراکو اضافه بې ځایه یو چېرته ونه غورځوي. دغه شان باید هر څوک، هر فامیل، هر پلار و مور خپلو ماشومانو ته ورزده کړي. همدارنګه د حکومت او د دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راوهڅوي او تنظیم شي چې ترڅو چې خلک وپوهېږي. هر څوره چې ټولنه پوه وي، اما برای د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیقولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځانګړی کمپاین درلوده پخوا، هغه د لاس مینځل دی. په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دا دی چې څو ځلې د ورځې، خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ، یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پریمینځل شي. دغه مسله لطفا اهمیت اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ.
اکثریت میکروبونه د خولې له لارې د موږ بدن ته راننوزي. که میکروبونه دي او یا پارازیتونه دي او د پارازیتو اغې دي، هغوی د خولې له لارې بدن ته راځي او د موږ دغه وروسته په ټول بدن کې تقسیمیږي او د ناروغیو علت ګرځي. په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرفت تلل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته لغه به لاس مینځل درست نه دي. په دې خاطر مخکې له توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي، نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي. ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیری په نامه یادیږي، هغه هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي. ځکه نو که سړی خپل دغسې تناسلي آلات کیدای شي ور انتقال شي، نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمینځل شي، او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو. او بل، معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو چې ورننوزي یا سترګه خارښت وکړي، نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه، نه خپله سترګه مخي. او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره په سترګو کې میکروب ورداخلیدای شي او سترګو ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځیدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خوام یاد کړه چې د کورونا په وخت کې چې چیرې په هر نقطه کې دلته، خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې، په هر ځای کې د هر دکان مخ کې ده د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیر مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي. او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته، نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره کمه سوې ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي، یو چاته جوړ په خیر ورسره کوي، یو بل ته لاس ورکول دي. نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده، د ناروغیو د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه. حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه، د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې ډېر زیات لیدل کېږي، نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې. مثلا د زیړي مرض چې کېدای شي د یوه انسان بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوځي، په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نوکونو د لاندې کېدای شي د هګۍ ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هګۍ بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي. باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو پوښتنه ووایاست ستاسو د معلوماتو لپاره. د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پې کوو، هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده. دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوی کولی شي، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګ ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم.
زبیح الله جان، ښه راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې ښه لره. الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر ده بس کوم چې باید د سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو، خو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وېخته لاس هر څه دی باول لو دې چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کوم څه پوښتنه کوم؟
ډیره زیاته مننه زبیح الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبیح الله خان پوښتنه خو مو واورېدله. ښایي هدف به یې دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنۍ حفظ صحه یا نظافت چې موږ یې په پام کې نیسو، دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي. زه خو داسې پوه شولم، مهرباني وکړئ ځواب وایاست.
د دې چې داسې وي، مګر د دې لپاره مهمه دا ده شاید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زبر سره موافق یم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د دپریشن چې ورته وایي، چې زه نه پوهیم په پښتو کومه اصطلاح ورته مروجه ده،
مونږ ژور خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرضیو علت کېدای شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکي اکتیف مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د معافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تضایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کېدای شي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او څخه ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضي عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیروم امراض مخنیوي کېدای شي. د هغه لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه زغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالي دي چې د هغوی سره په ساده کار نه دی چې مثلا سړی ته ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یا لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دین افر د مذهبي نقطې نظره که مثلا دوی هر څوره کې سای مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بنظمي وو او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2000 لومړي کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلې. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دې اساسات او کریټری د دې څه شی وو، په کومو ځای باندې څه کارونه شوي دي، او هدف دې کمپاین څه څه، ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه اکله زه معلومات درکړم. مګر دا چې تاسو وایئ چې ډېر زیات فیصد دې نتیجه ده، نو دا خپله ثابتولی شي چې دا یو کار او ډېر اغېزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایاست. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو، په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغه کېدای شي. مثلا اغه یو مرض ده چې د بدن خارښ بعض خلک په نامه د ګرګ ځنه په مقابل کې خلک د ګرګ په مرض په نامه یو چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښ سبب کې یو
سړی د جلدي ناروغي ده.
او د کاغه دغه اگې د دغه پرازیتو د نکولان ساتل کیږي، کچیر په دې وین نفر ته بل نفر ته انتقال کی او د ځان په ګرولو درد پوستک تلان نه نوځي او دغه مرض باعث کیږي. اندارنګ نور پوستی یا د پوستکی مرزونه چې دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کیږي، ځکه مکرې خرمړی مرزونه دي دغه چې جراب په عربي ورته وایي، او د ایران خلک ورته گال وایي، او په افغانستان کې په نام خارشتک مشهور ده، د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپاین د کورنۍ څخه یادل کیږي، چې هغه هم د زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلفې ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک مرض دی، حتی کېدای شي سړی پکې خپله لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته وبخې په افغانستان کې هماغه کوکري چې ورته وایي هماغه ناروغي ده که بله؟ ده
بالکل بالکل هم داغ دم داغ د کوکری مرضی ده چې ډیره ناخواله مرضی ده، او د یو انسان بل انسان ته په ډیر سادګۍ سره د تماس له لارې او همدغه د لاسو د مینځلو له لارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ورانتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما پخوا هم یاده کړه، که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شوي نه وي او تر هغو لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو هغوی ځان نیولی وي، نو هغه کیدای شي د خولې له لارې زموږ بدن ته ورداخل شي، نو او د مختلف امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایشناکوک ورته وایي، او یا مثلا د چمجې مرضونه، او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کیدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایئ چې هغه دي پکې د ویروسونو مضر هغه دي پکې بکتریا او دا شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه په هغه توګه چې باید د نوکونو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د کو د لاندې دغه ټول یعنې د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د په لاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر خطر دی انتقال مرض دوی ته کم نه، مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغه معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي، نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
مننه ډاکټر صاحب شیر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي، د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنی نه ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونې میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ 00 4 0 0 3 00 0 1 1 1 زموږ د ټلیفون د واتس اپ د ټلیفون شمیره ده. یو اوریدونکی لرو وړاندې په خبرونه کې بیا هم له ډاکټر صاحب شیر سره خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
قربان سلام محترم نوري صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاده تعلیم د هلمند ولایت څخه.
په خیر راغلاست، هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سم خوراج خوشاله کوم محترم نوري صاحب، مخکې درې چې خپل پښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کمه، نو تاسو د تخنیکام کاران سم په ډیر درنښت اجازه توګه دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سې کور دی نه چې د ازادي راډیو د نشرات سره دوی مننه لري، دا تاسو د رسمي د طریقې کوم ډیر ګټه ترلاسه کړی دی، نو دا یو ونی کیږي چې د ازادي راډیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دی. خدای پاک دې وکړي چې تخنیکام کاران دغه مشکل حل کړي، ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي محترم نوري صاحب.
خمیره باندې د خوبوشي نو سره ملمنه هم پښتنه لري کنه.
و قربان سم نور صاحب، موضوع په انسان دغه د نظافت نه
ونده. bale bale د نظافت موضوع دی حفظ صحه.
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليتي په نامه باندې یو مؤسسه ده، نو دغه خوارتواکو ماشبان سره مرسته کوي، د دیوز کورنۍ سره مرسته کوي، دغه خوشبختانه باید دغه وان چې دغه د نظافت پاک لبانی هم دوی ښه کره معلومات خلکو ته ورکوي، ځکه دا خلک چې دلته ورځي نو ډېر بیروبار تقریبا 800 نفر د دیوز کورنۍ، نو دغه نظافت پاک لبانی ډېر ښه پوره کافي معلومات ورکوي. زما پر نورو خلکو باندې هم دغه ځار چې نظافت مراد کی، ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان دي نوري صاحب محترم چې خواړه خوري، مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خټه لړلې، دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته دي، نو دغه لاسونه چې دغه لاسونه لا دوی نه پیولي بعد خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب، او پر د مسجد پر امامانو دغه راځي محترم نوري صاحب چې خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورته، دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورته، چې دغه ډیره شی محترم نوري صاحب دغه نظر وبله پښتنه د ملما ساتنه لرم.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب. او به خی یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل، تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحې د ښه ساتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست؟
قربان سم محترم نور صاحب، موږ ډېر څه زده کړی دي. ګوره اول موږ دغه ځینې زده کړی دي، دوی دغه جندرانو مشته دغه ما په هوای راکړي چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مه کوئ چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل حاجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا. محترم نور صاحب، او بل د ډوډۍ مخ کې او د ډوډۍ وروسته باید لاسونه په صابون ومینځئ. ډېر مثال د خبرې داسې ګټورې خبرې دي، بېخي به اندازې زیاتې دي. محترم نور صاحب، چې خلکو ته ما په هوای ورکړی دي، مثال تاسو داسې مه کوئ دغه مچان چې دي په خپلو کورې کې مه پرېږدي، په دا وتاکو باندې خپل دا وتاکو په دروازو باندې جاري دغه چې ځکه مچان هغه شی دي چې مثال میکروب دی وځای سبل ځای ته انتقالوي. ډېرې داسې ګټورې خبرې دي محترم نور صاحب، چې خلکو ته ما په هوای ورکړی دي. خلک ډېر زیاتې خوشاله دي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب، د دوی په خبرو باندې البته پوښتنه خو یې نه درلوده، خو په خبرو باندې که تبصره لرې ښه تر ښه کنه بیا زه نورې پوښتنې لرم.
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډېر مهم شانې مهمو شیانو ته یې ګوته وکړل، او دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې داسې برنامې او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمینه برابروي، هغوی خپلو اشتباهونو ته متوجه کوي او هغوی ته نظافت ور په ګوته کوي. مګر یو بله خبره چې زه غواړم هغه د ښځو د حفظ الصحه په مورد کې ده چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر مروج نه دي، او د ښځو د حفظ الصحې په مورد کې اصلا خبرې نه کېږي. هر میاشت په ښځو باندې وینه ماتېږي، او د وینې د ماتېدو په مورد کې ښځې اصلا د هیچ چا سره خبرې نه کوي، او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډېر مهم دی چې دغه وخت د ډېرو مختلفو امراضو مخنیوی کېدای شي. همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کېږي چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کېږي، ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نار بدن ته ورداخلیږي، کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي، هلته مزمن التهابات منځ راوړي، او چې وروسته د دې د ماشوم د نه درلودلو علت کېدای شي. او دا چې نور امراض د دې لار نه انتقالیږي هغه هم ډېر مهم دی. په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ الصحه د
ډاکټر صاحب شیر کې لږ په تفصیل سره وایست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ الصحه په نظر کې ونیسي، کې یعنی یاو دوه درې داسې ورته یاده کوي.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا دنه پیغام چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د هایز په وخت کې د غوید مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو لپاره خرڅیږي، آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسي شته، او آیا دغه امکانات شته چې د غوید څخه استفاده وکړي؟ ځکه پخوا خلکو به د زړو لاتو څخه استفاده کوله، او هغه به بیا مینځلې چې دا نو ډېر غیر صحي شی دی. که چیرې د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د پاره استفاده کیږي، او زه نه پوهیږم چې څومره په افغانستان کې دا مروج دي، او هیا دا په افغانستان کې شته چې د ښځو ته دوی ته دا امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي. دا به ډېر مهمه خبرې وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شیان باید ښځو ته په ډېر هېوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي، یا بیمه یې ورته پیسې ورچوي. په دې خاطر دغه شیان ډېر مهمه ده. نه پوهیږم تر څو په دغه پروژه چې هلته ده آیا د ښځو سره دغه مرسته کوي او کنه، او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه و توجه چې ښځو ته دې ته پام وکړي او هغوی ته متوجه وساتي، او دغه زمینه ورته امکانات ورته برابر کړي.
د زړو خلکو مهمه مسله مو یاد کړه. بله،
بله او د زرو خلکو چې غویم خپل ادرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په غوږ ضعیفی پیدا کیږي نو دا خلکو تم ډیر مهمه ده افته صحه ځکه دا غوینه نه یوازې په خپل په مرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شانه هغه کې چې نور تم امراض ور دخل کی په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دی دا غوینه باید استفاده وکړي شي دا غوته کومک وکشي او تبیره د لاس منزل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غون نه هڅه سه ډیره مهمه ده چې خپل لاسونه ورسره همیشه په پریمینځي او د هغوی مراقبت وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. شیر ما په یو ځای کې اوریدلی دی، فقط لوستې مې نه دي، چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې، یوازې اوریدلی مې دي چې د لاس په ورغوي کې، د انسان د لاس په ورغوي کې هم میلیونونه نالیدلي ویروسونه یا بکتریاي بولې، هر شی چې بولې یعنی میکروبونه داشته چې موږ یې وینو نه، مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبريږي. دا خبره که سمه وي لږې لطفا اوریدونکو ته جزئیات ووایاست.
لکه چې موږ دا د لاس خالی یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکوو احساسو چې هغه نفر لاس خالی کړي یا نیره کړي، همداسې تصور وکړئ چې لکه تاسو چې وویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کی، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او دا غوی نه خواهی نه خواهی میکروبونه په لاس باندې سری کیږي، ځکه د موږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري، په هغه رطوبت باندې دغه مواد ورسری کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډیره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي. په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت یا جلوګیری یا مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته انتقال شي، ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټ په ذریعه باندې یو سره سریمشي کول، یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریمشي او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوی ده. نو که دغه کلتور نور په نورو ټولنو کې هم مروج شي دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې، البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس؟
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو، حتی د هوا او د تنفس د نقطه نظر هم کېدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی، په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطه نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات باید سره چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقال دوه زمینه مساری، مثلا هغه دغه سی یو حالت کې وي چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج سره رسیدلی چې په اندکترین تخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ورانتقال کی، یا په داسې یو حالت کې دا سړی قرار ده چې هنوز میکروب ډیر پیشرفت نه دی کړی، نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سړی مخکې له مخکې نه ویلی نه شي، نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دغه کلتور باید په خلک مروج شي، مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپله مقابل طرف ته وایي وبخر نږدې به راسه چې که زه ځان مریض احسام نه چې تاسو در مرض در انتقال کړم. دا به ډېره معقوله لار وي چې سړی په خپله خپل ځان متوجه کړي چې که کوم مریضي په ځان کې وي د سریمشي د ډېر نږدې تماس څخه جلوګیری وکړي او زمينه دې ته برابر نشي چې مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره، د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمیر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او بدی کېدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د مونږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه راایسته کېږي او هغه که ونمینځل شي او هغه د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کېدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر، هوا مخ په تودېدو ده او اوس هغه د پسرلی ده، په ډېرو سیمو کې هوا له مخکې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او که دا نه وي موږ کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د مینځلو لپاره د میوو د مینځلو لپاره؟ راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنگنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یعنی ته اندازه پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبي تاثیرات لري. او د هر چا دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنگنات د دواخانې څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسي ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنگنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب یې ویلی شي اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نو فقط د ظاهر نقطه نظره چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبو ته یو خفیف شیرچایی رنگ ورکړي چې هماغه کفایت کوي.
ډېر زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګې مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په موادو کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډېره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډېره تروه نه وي، ځکه که ډېره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي، یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقو کې برباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکتران عموما ورته وایي چې مالګه کمه وخوري، په هغو باندې تاثیر کولی شي که نه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو ور پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي، هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي، وروسته له دې چې په اوبو کې د پنځو دقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بیرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر و ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبه سته، مثلا د اوبه سته په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافي دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه خري، یعنی دیره چه زان پرینی منزی لاخل پا خالی و بوانی منزل هم همه گتا لیر نسبت دیتا سرای زان پرینی منزی.
بله بله. در زیاده منان سلامت و سی چه زیاده ویده حفظ سهی پا باب عمومی و سید خبروانی تقریبا ورسته دو دریو دقیقو تر رسیده لیو که چه زیاده وید دکتر صاحب ده خبروانی پا پای که اوریدون کتا ده حفظ سهی ده اهمیت پا باب.
نو دا هغه د خځو موضوع یاد شو دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د حفظ صحي د خاطر زیات کومک کوي او خپل ماشوم ته به د حفظ صحي اساسات ور زده کړي. نو د ما خبره داره چې ښځه باید پوهه ولري، هر څومره چې ښځه په یوه ټولنه کې پوهه ولري خپل اولاد به د پوهې سره ډک ټولنې ته وړاندې کړي. نو د ما هیله همدا ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکترانې، نرسانې او انجینرانې ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي. مننه
تاسو ته ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راستراو چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلي او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لتاسو ډیر زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پای اوریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اسمان خوشنا لمام کی د بہار یزین ساکی، د بہار یزین ساک خوشالی کری آتمونا چی خندا ورطا بریخنا کی د اسمان کشنا نمی کی دبہا یزین ساکی، دبہا یزین
வந்தார் புல்வா ரங் பரங் தன்னல்
آسمان کشن لمن کی دبہار یزین ساتھ دبہار یزین ساتھ خوشحالی پری آتنونا چخان